په افغانستان کې 2 بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مزنوري اس نوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر وایي د سولې په پروسه کې هیڅ هیواد امتیاز نه دی ورکړی او نه به هم ورکړي.
حکومت وحدت ملی هیچگاه حاضر نبوده که در منافع ملی به یکی از کشورهای دیگه امتیاز بده و هیچ وقت حاضر نخواهد شد که امتیاز بده.
د افغان ولسمشر پر دې څرګندونو سربیره دغه راز د حکومت اجرایه رئیس یو ځل بیا د افغانستان روانه جګړه پر دې هیواد تپل شوې جګړه وبلله او خبرداری ورکړ چې دا جګړه به هغوی ته چې تر شا یې لاس دی ډېره ګرانه تمامه شي. پر دې موضوعاتو وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورېدلی شئ. خو خپرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اورئ چې هند له پاکستانه غوښتنه کړې چې د هغو سخت دریځو وسله والو د قانوني تعقیب په مسله کې چټک او څرګند پرمختګ وکړي چې د هند پر یوه پوځي اډه د برید مسؤول دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له سرمنشي سره په موسکو کې ګوري. مخکې له دې چې د دې او سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، ناجیه صافی د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر غنی له دینی عالمانو غواړي سو هغه کړیو ته حقایق روښانه کړي چې د جهاد په نوم د خلکو وینې تویوي. اجرایه رئیس وایي هغه کسان به د جګړې لوړه بیه ورکړي چې په افغانستان کې له جګړې لاس وانخلي. او د کندهار امنیتي مسؤلین وایي چې افغان ځواکونه اوس په دغه ولایت کې له دفاعي حالته وتلي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر له دینی علماو وغوښتل سو هغو کړیو ته حقایق روښانه کړي چې د جهاد په نوم د خلکو وینې تویوي. محمد اشرف غنی دا خبرې د ثور د اتمې او د مجاهدینو د بری څلرویشتمې کلیزې په مناسبت غونډې ته وکړې.
لازمه ده چې علمای کرام او اهل قلم دغه مفاهیم په تفصیل سره بیان کړي او د هغو کسانو له حقیقت پرده پورته کړي چې په شرارت او بغاوت د جهاد نوم ایښی او د افغانستان په کلیو او کارو کې د مسلمانانو وینې بهوي.
نوموړي وویل جهاد یوازې په جګړې نه خلاصه کیږي او هغه جنگ چې وژونکي او قاچاقبرې ډلې کوي په هیڅ وجه جهاد نه دی. بل لورته اجرایه رئیس عبدالله وایي هغه کسان به د جګړې لوړه بیه ورکړي چې په افغانستان کې له جګړې لاس وانخلي. نوموړي دا خبرې د مجاهدینو د بری څلرویشتمې کلیزې ته د وینا پر مهال وکړې او وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه پر افغانانو له بهره تحمیل شوې ده.
ملت ما جنگ طلب نبوده.
زموږ ملت جګړه نه غواړي، بلکې دا جګړه پر تحمل سوې ده. او هغه چې دا جګړه یې تحمل کړې، کچیر لخپلو د غوکړونو او سیاستونو لاس وانخلي، هغه به حتمان له موږ څخه د جګړې ډیره بیه ورکړي.
نوموړي همدارنګه د کابل وروستۍ خونړۍ حملې ته په اشاره وویل چې په دې برخه کې جدي څېړنې روانې دي او په لوړه کچه به دا موضوع تعقیب شي. په قطر کې د افغان طالبانو د دفتر ځینې چارواکي وایي چې له دغه سیاسي دفتر څخه یو جګ پوړی پلاوی پاکستان ته استولی. د طالبانو د چارواکو د نوم نه اخیستلو په شرط د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د طالبانو پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د طالب بندیانو په خلاصولو او نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. افغان طالبانو پاکستان ته د خپل پلاوی د لیږلو تایید تر هغې وروسته کړی چې څو ورځې مخکې د دې هیواد رسنیو خبر ورکړی و چې افغان طالبانو یو جګ پوړی پلاوی د افغانستان د سولې د بهیر په لړ کې د خبرو لپاره کراچۍ ته راغلی. پاکستان ته د افغان طالبانو د پلاوی د تګ اوازې په داسې حال کې ورکول کېږي چې تېره اونۍ د افغانستان ولسمشر د دې هیواد د ملي شورا غونډې ته په وینا کې پر پاکستان غږ کړی چې پر خپله خاوره کې دې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. او د کندهار امنیتي مسؤلان وایي چې افغان ځواکونه اوس په دغه ولایت کې له دفاعي حالته وتلي او په تاروزي حالت کې دي. د دغه ولایت امنیه قمندان عبدالرزاق د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې پیل شوي عملیات په ښه نتایج ولري. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له سالم محمد سالیس خوري.
هندستان له پاکستان غوښتنه کړې د هغو سخت دریځو وسلوالو د قانوني تعقیب په مسله کې چټک او څرګند پرمختګ وکړي چې د هند پر یو پوځي اډه د برید مسول ګڼل سوي دي. د دواړو هیوادونو چارواکو پرون خبرې بیا پیل کړې. دغه خبرې په جنوري میاشت کې وروسته له هغې وځنډېدې چې د پاکستان پولې ته نږدې پر پټانکوټ هوایي اډه برید وسو. د دواړو هیوادونو ترمنځ وروسته له هغې خبرې بیا پیل سوې چې د هند صدراعظم نریندرا مودي په ډسمبر میاشت کې پاکستان ته ناڅاپي سفر وکړ. هندستان په هغه حمله کې په پاکستان کې دیره یوه سخت دریځې ډله جیش محمد په لاس لرلو تورنه کړې ده. په هغه حمله کې و هندي عسکر ووژل سول. هند وایي د هغه برید په اړه یې اسلام آباد ته کافي استخباراتي معلومات ورسپارلي دي. پاکستان تېره میاشت په هند کې د برید ساحې ته څېړونکي ولېږل او ادعا کوي چې نه ګڼ کسان یې په جیش محمد ډلې پورې چې تړلې وه نیولي دي. پاکستان وایي د څېړنو په نتیجه کې د دې ډلې مشر هم نیولی دی. د هند د بهرنیو چارو وزارت سکرټر سبرحمن یم جی شنکر پرون په نیو ډیلی کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سکرټر اعزاز احمد چودري سره په کتنه کې د هغه برید د څېړنې په مسله کې د پرمختګ او څرګند پرمختګ د چټک او څرګند پرمختګ پر اړتیا ټینګار وکړ. د روسیې دفاع وزیر ویلي د ناټو او روسیې د شورا د تېرې اونۍ وروستۍ غونډې له ناټو او اروپایي ټولنې سره د کرملین د اړیکو ښه کېدو لپاره خوشبیني نه ده ایجاد کړې. سرګی شویګو دا خبرې په مسکو کې یوه امنیتي کانفرانس ته وکړې. د تېرې چهارشنبې غونډه په تېرو دوو کلونو کې د دې شورا اوله غونډه وه. شویګو نن پر نړیوال امنیت د مسکو په پنځم کانفرانس کې چې د روسیې د دفاع وزارت په کوربهتوب رابلل سوی دا خبرې وکړې. شویګو وویل چې دا زموږ تېروتنه نه ده چې له ناټو او د اروپایي ټولنې له غوړو هېوادونو سره د روس سی د پاوز همکاري په ټپه درېدلې ده. ناټو د 2014 میلادي کال د اپریل په اوله په اوکراین کې د روسیې د پوځي مداخله او له خپلې خاورې سره د کریمیا سیمې د یو ځای کولو له کبله له روسیې سره عملی همکاري په یو اړخیز ډول وځنډوله. د ناټو او روسیې شورا په 2002 میلادي کال کې د امنیتي مسایلو او ګډو پروژو په هدف تاسیس وه. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له سرمنشي لامبرتو زانیر سره په مسکو کې ګوري. دواړه مشران په مسکو کې د یوه امنیتي کانفرانس په څنډه کې سره ګوري. د روسیې دفاع وزارت د دغه کانفرانس کوربه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې لاوروف او زانیر به په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د څارونکي ماموریت پر فعالیت بحث وکړي. دغه ماموریت د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د هغې موافقې څارنه کوي چې د منسک د موافقو یوه برخه ګڼل کیږي. مسکو ته تر سفر مخکې زانیر په یوه لیکنه کې چې په تجارتي ورځپاڼه کامرسانت کې خپره سوې ویلي چې له لاوروف سره به ښایي له ناټو او اروپایي ټولنې سره د روسیې پر اړیکو خبرې وکړي. په همدې حال کې د ایران دفاع وزیر حسین دهقان به هم په مسکو کې د هغه امنیتي کانفرانس په څنډه کې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وګوري. راپورونه وایي دواړه مشران به ممکن له روسیې څخه د تهران لخوا د جنګي الوتکو او ټانکونو د رانیولو پر امکاناتو خبرې وکړي. صلاح عبدالسلام چې په پاریس کې د نومبر میاشتې په تروریستي بریدونو کې د مهم رول لوبولو شک ورباندې کیږي د بلجیم لخوا فرانسې ته وسپارل سو. په پاریس کې په هغو بریدونو کې 130 کسان ووژل سوي وه. په دواړو هیوادونو کې څارنوالانو تایید کړی چې دغه مشکوک سړی نن سهار فرانسې ته وسپارل سو. 26 کلن عبدالسلام چې د اروپا تر سخت تعقیب لاندې و د تر څلور میاشتنی تعقیب وروسته د مارچ میاشتې پر 13 په بروکسل کې ونیول سو. دی به ناوخته د فرانسې یوې محکمې ته حاضر کړی سي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي بیا هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته پاتې مو د ازادي رادیو ټکی اورک د خبرو د خبرونه په پاتې برخه کې چې زنوري اسنوري د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. او ریچ افغان ولسمشر وایي د سولې په پروسه کې هیڅ هیواد ته امتیاز نه دی ورکړی او نه به هم ورکړي.
حکومت وحدت ملی هیچگاه حاضر نبوده که در منافع ملی به یکی از کشورهای دیگه امتیاز بده و هیچ وقت حاضر نخواهد شد که امتیاز بده.
د حکومت اجرایی رئیس یو ځل بیا د افغانستان روانه جګړه پر دې هیواد تپل شوې جګړه وبلله او خبرداری ورکړل چې دا جګړه به هغوی ته چې تر شا یې لاس دی ډېره ګرانه پریوزي.
اونایی که جنگ تحمیل کردن اگر دست نگیرن از رفتار خود از سیاست خود اونا حتما قیمت ګرانتر از ما میپردازن.
دواړو مشرانو دا څرګندونې نن د غوایي د اتمې د مجاهدینو د برید کلیزې د لمانځلو په غونډه کې وکړې. پرون هم د غوایي اومه د کمونستانو کودتا ورځ وه چې رژیم له 14 کلو وروسته د مجاهدینو د مقاومت په نتیجه کې لنګ شو. خو مجاهدین هم ونه توانېدل چې د سولې او ثبات لپاره د خلکو هیلې پوره کړي او د جګړو لړۍ تر ننه روانه ده.
ټیکنیک دی نوم نه غلط استفاده وکړه. دوی زه د مرمۍ موټر دی بنګړې دي دغه لاسه مې تباه او برباد شوي یو.
د سولې او جګړې په اړه د ولسمشر وروستۍ څرګندونو ته په اشاره د حکومت اوسنۍ ستراتیژي کار ورکوي.
دې باندې باور باندې چې واکرن لوی ستراتیژیک دوستان افغانستان سره او د کانه خبر کې د جابه څنګه وښي کولای چې د سولې پروسې ته یا د جنګ رهبری ته یو خاص تمتولور ورکړي.
دا هم واورئ چې په قطر کې د طالبانو دفتر هغه راپورونه رد کړل چې ویل کېږي د دې دفتر دوه کسیز پلاوی د سولې د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی. خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقونو او د مکه ښځو نوې لړۍ درته خبرو. افغان ولسمشر وایي د سولې په پروسه کې هیڅ هیواد ته امتیاز نه دی ورکړی او نه به یې هم ورکړي. اشرف غنی دا څرګندونې نن په کابل کې د مجاهدینو د بری د څلېرویشتمې کلیزې د لمانځلو په غونډه کې وکړه. دا غونډه په ارګ کې جوړه شوې وه. د حکومت اجرایي رئیس بیا یو ځل بیا د افغانستان روانه جګړه پر دې هیواد تپل شوې جګړه وبلله او خبرداری ورکړ چې دا جګړه به هغوی ته چې تر شا یې لاس دی له افغانستانه ډېره ګرانه ان تمامه شي. محمد حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې نور جزئیات وړاندې کوي.
بله نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي ولسمشر غنی نن اول خو چې د کابل کې د تیرې اونۍ د سه شنبې د ورځې خونړۍ پیښې وروسته معمولا د افغانستان مشران د طالبانو په وړاندې او د سولې په برخه کې او پاکستان په برخه کې د دوی دریزونه تر پخوا ډیر تند شوي دي. نن هم د مجاهدینو د بری د څلېرویشتمې کلیزې په مراسمو کې چې پارک کې جوړ شوي وو افغان مشرانو خبرې درلودې. افغان ولسمشر په دغه غونډه کې په زغرده دا وویل چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت هیڅکله د ملي منافعو په برخه کې بهرنیو هیوادونو او یا کوم هیواد ته امتیاز نه دی ورکړی او هیڅکله به په دې برخه کې حاضر هم نشي.
حکومت وحدت ملی هیچگاه حاضر نبوده که در منافع ملی با یکی از کشورهای دیگه امتیاز بده و هیچ وقت حاضر نخواهد شد که امتیاز بده. موقع دی امتیاز ورده ولی خلقو داکتر سبازم نن بداون است و فوزه ای چه چوک لده مملکت نستازی تو ایمو پینزه در اکال تاریخ دماغلی تاریخ نده که مذاکرات هم کری دی فا اصل هم کری فا اصول هم کری فا بیلان هم کری اما که چوک با افغان بانه تورا باسی پوزی جبر تورا ایولو.
ولسمشر غنی همداراس په دغه غونډه کې دا ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ له ګټو په ساتنه کوي او د همداراس د افغانستان په افغانستان کې روانه جګړه په د ولسمشر غنی په زغرده پر مخالفینو غږ وکړ. دوی ویل کچیرته مخالفین د خپل جګړې لپاره مواجه دلیل لري را دي شي د افغانستان له علماو سره د کینی. او بل مهمه خبره دا و چې ولسمشر غنی یو ځل بیا تاکید وکړ چې په افغانستان کې ملي اوالې کولای شي د مسلوالو مخالفینو د دوی ته واضح پیغام وي. او همداراز په دغه غونډه کې د افغانستان د افغان حکومت اجرایي رئیس هم ځینې خبرې درلودې. د هغه د سر خبره دا و چې په افغانستان کې هغوی چې له دغه جګړې ملاتړ کوي هغوی به د افغانستان د خلکو نه زیاته په دغه جګړه کې قرباني ورکوي او که دوی چیرته خپل سیاست زر تر زره په دې برخه کې بدل نکړي. دی وایي هغوی چې دغه جګړه تحمیل کړي کلاس وانخلي او خپل سیاست بدل نکړي هغوی حتما له موږ نه لوړ قیمت ورکوي او موږ په دغه جګړه کې برحق یو. په ټوله کې د نننۍ غونډه کې افغان مشرانو یو ځل بیا د پاکستان پر سیاستونو په غیر مستقیم ډول هغې ته اشاره وکړه او ټولو دا خبره یو ځل بیا پرې تاکید وکړ چې افغانستان حکومت له دې وروسته د ترهګرۍ په برخه کې جدي ده. اشد مجازات خبره هم یاده شوه چې هغه به حتما عملي کېږي خو ټولو تاکید په دې کوو چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغان ولس باید په یوه غږ په افغانستان کې د وینې تویدنې په مقابل کې ودرېږي او نور خلک د دغه روانو ناخوالو زغم نه لري.
بله حدیث پردیس، له تاسو نه یو دنیا مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې په ارګ کې د مجاهدینو د بری د څلېرویشتمې کلیزې د لمانځلو د غونډې حال راکوو. په دې غونډه کې یو ځل بیا پخوانیو مجاهدینو مشرانو او دغه راز د حکومت اوسنیو مشرانو ته د دې زمینه برابره شوې وه چې په افغانستان کې د تېرې اونۍ په کابل کې د خونړۍ حملې وروسته په افغانستان کې د سولې او جګړې په اړه خپل دریځ روښانه کړي. لکه څنګه چې مو واورېد افغان ولسمشر وایي د سولې په پروسه کې هیڅ هیواد ته امتیاز نه دی ورکړی او نه به هم ورکړی. او د هغې اجرایي رئیس بیا وویل چې د افغانستان روانه جګړه پر دې هیواد تپل شوې جګړه ده او خبرداری ورکړ چې دا جګړه به هغوی ته چې تر شا یې لاس دی له افغانستانه ډیره ګرانه پرېوځي. بیا هم په افغانستان کې د سولې او جګړې په مسله کې تمکیږو. په روسیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې د قطر د دفتر دوه استازی د سولې د خبرو لپاره پاکستان ته تللي، اسلام آباد ته تللي، خو د قطر په قطر کې د طالبانو دفتر دا راپورونه رد کړل. پاکستان حکومت د دې کسانو د ورتګ په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم پر دې مسلې بې خبري څرګنده کړې ده. یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې ملي شورا ته د ولسمشر اشرف غني تر وینا وروسته پاکستان پر طالبانو فشار راوستی او د طالبانو استازی ورغوښتي دي. ایا طالبان پر اختیار د سولې د خبرو لپاره پاکستان ته تللي دي؟ دا هغه موضوع ده چې فرشته جلالزی په یوه تفصیلي راپور کې څېړلې. مهرباني.
مننه نوریاس نوري. اسلام آباد ته د طالبانو د دوه کسیز هیئت د تک په اړه رسمن ډېر جزئیات نه دي څرګند سوي، خو په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا د دوی د عادي سفرونو یوه برخه ده.
دوه کسیز هیئت کې مولوی صاحب جان محمد مدني صاحب دی او مولوی صاحب شهاب الدین دلاور صاحب دی. دا دوه کسیز هیئت یو دوی تللي دي، هدف یې سیاسي دفتر وخت په وخت باندې تاسو ته معلومات چې هغوی مختلفو هېوادو سره ارتباطات لري، اړیکې لري. دا سفر هم یو عادي سفر دی او د موقع چې د پاکستان ګاونډي هېواد سره د افغانانو د ځینو ستونزو په اړه باندې چې هغوی سره هغه ستونزې لکه د مهاجرینو ستونزې دي. د افغان مهاجرینو تقریبا هلته څه کم شاوخوا 3 میلیونه مهاجرین دي او د سرحدونو کې د دواړو هېوادو تر منځ مسایلو په اړوند. دغسې د اسلامي امارت ځینې بندیان چې په راس کې محترم ملا برابر اخوندې د هغوی په اړه باندې ځینو هغه په اړه باندې د هغوی سره په دې موضوعاتو خبرې کوي.
نعیم وویل دوی د پاکستانی چارواکو سره د حکومت او طالبانو د سولې پر مذاکرو خبرې نه کوي. کله چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه د پاکستان د حکومت د بهرنیو چارو سرکار سرتاج عزیزه پوښتنه وسوه، ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه سری مسایل دي چې په اړه یې خبرې کول مخکې له وخته ګڼي.
دی وای دا محرمه کیسې دي، باید ډېری خبرې پیونه کو. کله چې خبرې وي با ثبات مرحله ته ورسیږي بیا به اعلان کو. دا رپورټونه دي، تبصری باید پیونه کو. خو ما درته ویل چې تماسونه شته. کله چې موږ ټول ته د مذاکراتو چانس ورکو نو بیا دا غوي پر ضد موږ ګامونه اخیستل شو چې خبرې نه کول غواړي. د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خوولو خو وڅېړل شي او صلاح وشي. دا باید یوازې د پاکستان لخوا نه وي. د همدې مقصد لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې وه. هر فیصله کیږي هغه باید په شریکه وشي او په شریکه عملي شي.
خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی ملي شورا ته په زغرده وویل چې دوی نور له طالبانو سره د سولې لپاره پر پاکستان اتکا نه کوي او له پاکستانه نه غواړي چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي.
نن غواړم دا خبره واضح کړم چې موږ له پاکستانه دا توقع نه لرو چې طالبانو دې خبرو ته راوړي.
خو تر دې مخکې پاکستانی مطبوعات او خبر ورکړی و چې د طالبانو دوه کسیز هیئت د سولې د مذاکرو لپاره د پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره هلته ورغلی دی. د افغانستان او پاکستان د سیاسي حالاتو څارونکی او ژورنالیست سمیع یوسفزی وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې وینا وروسته پاکستان پر وسلوالو طالبانو فشار راوستی چې خپل یو پلاوی عاجل ورواستوي. یوسفزی وایي دا پلاوی د دوشنبه پورې د اسلام آباد ته رسیدلی او اشاره کوي چې دا شایي پر پاکستان د کابل د شک د لرې کولو لپاره هم شوی وي.
د دوی راتګ دلته موجود دی. دا خداش ویل کیږي چې د اشرف غنی صاحب د خبرونو وروسته په پارلمان کې پاکستان هم غوسه شوی ده او داسې کاری چې دغه بندوبست یا انتظام چې شوی و چې افغان حکومت سره مستقیمې خبرې وشي، د افغان حکومت د شک له امله چې دوی پاکستان باندې لدي چې دوی راستي او صداقت سره کار نه کوي، دغه سلسله دا تدریسي چې دا حیات د کوم هدف په اړه چې راغلی وو افغان مصر مستقیم خبرې غلا تر سره نشي.
ولسمشر غنی تیرونی په زغرده خبرداري ورکړ چې د سولې لپاره که څه هم د افغانستان د حکومت دروازې خلاص دي، خو د وسلوالو طالبانو لپاره د موقع شاید تل لپاره نه وي. که څه هم خبریال سمیع الله یوسفزی وایي وسلوال طالبان پر کابل بیا واک نشي ټینګولی او افغان حکومت هم نشي کولی چې طالبان د جګړې په زور له منځه یوسي. شاید دواړو خواوو ترمنځ مذاکرې بیا پیل سي او شاید د طالبانو دغه دوه کسیز هیئت په همدې اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی وي.
بنیادی خبره دا ده چې د افغان دولت مشران دا خبره وکړي چې موږ طالبانو سره خبرې کول غواړو او د سولې خبرې کول غواړو. خو دا ښکاري چې افغان حکومت غواړي چې دوی طالبان د دوی ته صحه کېږدي، دوی ته د تسلیم شي، د دوی د
او یا د پاکستان د لارې راشي، نو که د پاکستان د لارې طالب په سیاسي اړخ ته داخلیږي نو بیا خو ما خیال د طالبانو باندې هغه لیبل چې دوی د پاکستان غلامان دي، د پاکستان پیداوار ده، هغه به دوی ته په ټول عمر باندې د دوی په سر باندې راځوړند وي.
خو د ولسمشر غنی د ویان مرستیال دواخان مینپال نن یو وار بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې په اړه د افغانستان د حکومت موقف څرګند او پخوانی دی.
زموږ دریځ همدا دی چې تر څو پورې چې پاکستان پر هغو ژمنو باندې شکړې دي په هغو باندې عمل ونه کړي، اقدام ونه کړي د هغو د عملي کېدلو لپاره، نور د مذاکرات مورته د پاکستان سره د وخت ضایع ده.
دې ته په پام چې یو شمېر پاکستاني سرچینو مطبوعاتو ته مخکې ویلي وو چې طالبان د طالبانو پلاوی د سولې د مذاکرو لپاره پاکستان ته تللی، ولې طالبان اوس له دې انکار کوي چې د سولې لپاره په اسلام آباد ته تللي دي؟ د افغانستان د سیاسي چارو سارونکی او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي چې دا سیاسي مسایلو ته د پوښ ورکولو یوه هڅه ده.
زه فکر کوم چې دواړه موضوعات، یعنی دواړه خواوو دریز بدلیدل نه دي، فقط یو ډیپلوماتیک او تکتیکی لوبه غونډه یو شی ده، یا په بل عبارت د مسلې په نوې پوښ ورکول دي. هغه په دې معنی چې د افغانستان دولت موقف دې او اخر کې تغییر خولای، بلان پاکستانان هم غواړي چې د دې موقف سره ځان برابر کړي. مې وښندې سولې خبرې کې هغه په دمانه چې غواړي خپل متحدین ته دا وښي، له بل خوا له طالبان یا په بل ډول تحریکي چې غواړي سولې ته نه راغلي. په دمال نظر د قطر دفتر یو ځانګړی او اساسي کار چې دوی له اول نه جوړ کړي، هر څه جوړ کړي، خپل دوی جوړ کړي، که پاکستانیان جوړ کړي، که نور جوړ کړي، د دې لپاره جوړ کړي چې سولې لپاره یو ادرس وي. دا نور ستونزې حل لپاره
نو استاد دوی اوس ظاهراً ساسي په خبره دا عنوان ورکړی چې دوی تللي دي مهاجرینو په مسله خبرې کوي او په سردي مسایلو. آی دوی دا حق لري چې د افغانستان د حکومت موجودګی کې د پاکستان د حکومت سره داسې خبرې وکړي، او یا د پاکستان حکومت دا حق لري چې دوی د نړیوالو قوانینو او د دوو مملکتونو د روابطو د اصولو په اساس د طالبانو له هیئت سره د افغانستان په دغه مسله خبرې وکړي؟
په هیڅ وجه نه. دا په دې معنی چې پاکستان د افغانستان دولت پر اسنه پیژن څنګه توجه ولري چې افغانستان د بلګر ملتو بشپړ غړیتوب لري، چې پاکستان هم لري، د بینالمللي حقوقو له نظره د سرحدو د مهاجرتونو او نورو مسایلو په انتباط غږېدل یوازې د افغانستان دولت واک او صلاحیت ده. بل هیڅ مرجع تر هیڅ عنوان لاندې دا صلاحیت نه لري. په دې ترتیب پاکستان یو ځل بیا ټول بینالمللي حقوق کې چیرې په دې مسایلو باندې وږي نقصوي، او د افغانستان دولت او خلکو حاکمیت او ارادې ته سپکاوی کوي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د ترور ارخیزو مشورتي غونډو برخلیک هم لانه دی څرګند.
فرشته جلزی له تاسو نه مننه. تفصیلی راپور په افغانستان کې البته له طالبانو سره ول طالبانو سره د سولې د روانو خبرو په اړه چې د افغان ولسمشر ول مورز ملي شورا ته په وینا کې ویل چې نور له طالبانو سره خبرې نه کوي، او له پاکستان هم د دې غوښتنه نه کوي چې وسله وال طالبان د خبرو ته راوباسي. دا هغه موضوع ده چې موږ بیا هم د ازادۍ په څپو اونیز پروګرام کې چې سبا په دریو بجو پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي څېړو.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میمونه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد دیدن باید چی شوشی؟ واگونیسا خواهوی دیدمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
مخکې مو واوریدل چې نن په کابل کې په ارګ کې د غوي اتمه د مجاهدینو د بری کلیزه ولمانځل شوه. پرون هم د غوایي اومه د کمونستانو د کودتا ورځ وه چې رژیم له څوارلسو کالو وروسته د مجاهدینو د مقاومت په نتیجه کې ړنګ شو، خو مجاهدین هم ونه توانېدل چې د سولې او ثبات لپاره د خلکو هیلې پوره کړي او د جګړو لړۍ تر ننه روانه ده. په دې اړه خان محمد سین یو تفصیلي راپور برابر کړی دی.
په افغانستان کې د ثور اتمه یا د مجاهدینو د بری ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې همدا اوس د حکومت پر یو شمیر پوستونو د مجاهدینو ځینې مشران دندې ترسره کوي او دوی په نظام کې نوره ونډه هم غواړي. ځینې افغانان د مجاهدینو له بری ناخوښه دي. دغه افغانان وایي د مجاهدینو د بری له ورځې ترخې خاطرې لري. دوی وایي هیله یې لرله چې د کمونیستي نظام له ماتې او د مجاهدینو د حکومت له جوړېدو سره به سوکاله شي، خو د دوی په خبره داسې ونه شول او هیلې په اوبو لاهو شوې. د کابل ښار یوه اوسېدونکي صاحب ګل آزادي راډیو ته وویل
مجاهدینو چې قربانۍ ورکړې دغه ورځ صحیح ورځ ده، خو چې چا دې مېږ د نوم نه ګټه اخیستې ده، ځکه یې غصب کړي دي. مجاهدین یې وشرمول چې کوم غریبان مجاهد دي، خدای پیسه بالله جهاد چې کړی و قربانۍ ورکړې وې، دغه صحیح ورځ ده، خو نه چې دې مېږ د نوم نه غلطه استفاده وکړه. دوی ځای د مرمۍ موټر دي، بنګلې دي، ژوند زندګۍ جوړه کړې دي، دغوی لاسه مېږ تباه او برباد شوي یو.
د مجاهدینو حکومت په 1301 لمریز کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته جوړ شو. صبغت الله مجددي د مجاهدینو لومړی مشر و چې د دوو میاشتو لپاره د افغانستان جمهور رئیس شو، او ورپسې بل جهادي مشر برهان الدین رباني د ده ځای ونیو. د وخت د مجاهدینو یوه قماندان شالیزی دیدار آزادی راډیو ته وویل چې د مجاهدینو برای د سوارلس کلن جهاد لاسته راوړنه ده، ځکه چې په دې موده کې شوروي پوځ ماتې وخوړه او هیواد آزاد شو.
اتم د ثور واقعا چې د مجاهدینو د کامیابۍ ورځ وه او د ټول افغانستان ته د افتخار ورځ ده. وختي ورته مات شو، اسامینه آزاد شو، مجاهدینو افتخارات چې افغانستان ته کمایي کړ ټول دنیا پرې قانع وه، او دنیا دې ته منتظر وه چې افغانان خارج کې قدر شي، هغوی سره کومکونه وشي.
بلخوا د مجاهدینو د حکومت عیني شاهدان وایي چې د مجاهدینو حکومت باثباته پاتې نه شو، او د دوی بیلابیلې ډلې په خپلو منځو کې په جګړو اخته شوې. دا چې د مجاهدینو مشران څنګه یو د بل پر ضد په جنګونو کې ښکیل شول، پخوانی مجاهد او اوس مهال د ولسي جرګې غړی نقیب الله په اړه وایي
نړیوال کفار په دې باندې پوه که چېرته په افغانستان کې اسلامي حکومت تاسیس شي، دا به نورو ملکونو ته سره تلل. بالاخره دوی د دې حالاتو نه ویره درلود، هماغه اوس یې د مجاهدینو تر منځ یې اختلاف واچاوه. زموږ مشرانو هم د ګنا نه موږ مستثنا نه ګڼو. دوی هم ونشو کولای چې نړیوال کفار هغه پلانونه درکړي او د هغې پلان په درکولو سره په منځ کې وعدت وکړي. دوی کله چې د قدرت په مصرف کېناستله، له نورو ته یې تن نه ورکوله، یو د قدرت په خاطر دلته جنګ شروع په خپل منځ کې.
افغان مجاهدینو سوار لس کاله د کمونیستي نظام پر ضد چې د وخت د شوروي حکومت ملاتړ ورسره و، وسلوال قیام جاري وساته او په دې موده کې ډېرې قربانۍ هم ورکړې. د مدني ټولنې غړي وایي د مجاهدینو په دوران کې د کورنیو جنګونو پر مهال ډېر افغانان ووژل شول، کورونه وران او په میلیونونو د هیواد پرېښودلو ته اړ شول. د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې رئیس سنګر امیرزاده آزادي راډیو ته وویل چې په جهاد کې یوازې د مجاهدینو تنظیمونه نه، بلکې ټولو افغانانو برخه اخیستې، خو د مجاهدینو مشرانو ونه شول کړای چې د جهاد د هدفونو په لور لاړ شي.
جهاد تر افغانستان خلکو پورې اړه لري. کله چې دوی کابل ته ورسېږي، هغه نږدې وحدت چې و دوی له منځه لاړل. بعضې جنګونو کې ته رهبران هم ملامت نه و، دوی ته صحیح خبر نه ده رسېدلی. ولې دا په هېڅ ډول د دې معنا نه دی چې دوی ملامت نه دی. دوی ملامت دی، د افغانستان خلکو ته باید ځواب ورکړي. موږ په خپل منځ کې وهل، موږ متاسفانه په حکومتداري کې ډېر ناکام وو، او همدا اوس یې موږ خپل منځ کې سره ښکېل شو او کابل موږ له خاوران شو.
د مجاهدینو حکومت د تنظیمونو ترمنځ په کورنیو شخړو کې ښکیل شو، او د همدې له امله یې ډېر دوام ونه کړ. د مجاهدینو حکومت د 1315 لمریز کال د میزان په میاشت کې د طالبانو په لاس له ماتې سره مخ شو. د افغانستان خلک له کمونیستي نظام راوروسته حتی تر دې دمه له ناامنیو ځورېږي، او له حکومته غواړي چې د خلکو او هیواد د سوکالۍ لپاره دی هڅې پراخې او تیزې کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د غوی د اتما د مجاهدینو د بری د کلیز د المانزلو پارمو د یو شمیر افغانانو نظرونه واوریدل.
خبری است؟ ساینس پوهانو اټکل کړی چې سږنی 2014 میلادي کال به یوه نیمه درجه تود وي. دوی دا یو لوی خبرداری بولي او وایي هغه هیله چې د پاریس په غونډه کې د نړۍ د هوا د تودېدو د مخنیوي لپاره رامنځته شوې وه هسې یو خیال و. د ناسا د فضایي څیړنو انستیتوت رئیس ګوین شمیت اټکل کړی چې په روان 2014 میلادي کال کې به د نړۍ د تودوخې اوسط به له 1.1 څخه تر 1.5 سانتی ګراده پوری زیاته شي. د ناسا دغه څیړونکي د اټکل په تیرو 12 میاشتو کې په هوا کې د یو لړ تغییراتو پر اساس کړی دی. تیر 2015 میلادي کال مځکه تر ورتیرو کلونو توده وه او ویل کیږي چې د مځکې په تاریخ کې یو تر ټولو تود کال و. خو د بریتانیا د هوا پیژندنې ادارې بیا ویلي چې په 2016 میلادي کال کې به د مځکې تودوخه له 1.2 درجو پورې لوړوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه او وازی اوریدلی شئ. د غراز په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې هم په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه چې کله د ازادي راډیو خبرونې د ماښام په 2 بجو پای ته ورسیږي د سهار تر 2 بجو پورې مه هیروئ. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې په وروستۍ برخه کې البته د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو نوې لړۍ درته خبرو. دغه راز په فرا کې به د یوې ماشوم نجلۍ د زړه بوږنوونکې وژنې له پیښې هم خبر شئ. او په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د یوه نوي څیړنیز راپور له وروستۍ نتیجې مو هم خبروو. خو اوس صالح محمد صالح ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر له دینی عالمانو وغوښتل څو هغو کړیو ته حقایق روښانه کړي چې د جهاد په نامه د خلکو وینې تویوي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه کسان به د جګړې لوړه بیه پری کړي چې په افغانستان کې له جګړې لاس وانخلي. هندوستان له پاکستانه غوښتنه کړې د هغو سختریزو وسلوالو د قانوني تعقیب په مسله کې چټک او څرګند پرمختګ وکړي چې د هند پر یوه پوځي اډه د برید مسؤول دي. روسیې دفاع وزیر ویلي د ناټو او روسیې د شورا د تیرې اونۍ غونډې له ناټو او اروپایي ټولنې سره د کرملین د اړیکو ښه کېدو لپاره خوشبیني نه ده ایجاد کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له سرمنشي سره په مسکو کې ګوري. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر نن او سبا چین ته ځي چې له خپل چینایي سیال او نورو عالي رتبه چارواکو سره خبرې وکړي.
او سم سباون کاکل د افغانستان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. په هرات ولایت کې د طبي پمبو یو فابریکه پرانستل شوه. د دغه ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمید الله خادم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه فابریکه کې به 200 تن ته د کار زمینه برابره شي. د شغالي خادم په خبره دغه فابریکه 80% مصرف یوې خصوصي کمپنۍ او 10% مصرف د آبادی په نوم موسی چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا تمویل کیږي په مصرف رسول دي. د افغانستان د کارګرانو د ټولنې مسؤلین وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره یو شمېر افغان پانګوالو هم خپله پانګه له افغانستان څخه ایستلې چې دا کار د ډیرو کسانو د بیروزګارۍ سبب شوی دی. د دغه ټولنې مشر معروف قادری ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې بیروزګاري د دې سبب شوی چې ډېری ځوانان د هیواد پرېښودو ته اړ شي. ښاغلی قادری زیاته کړه چې د بهرنیو ځواکونو مرسته شوي پیسې په سمه توګه نه دي مصرف شوي او په دغه پیسو بنسټیز کارونه نه دي شوي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خون مسؤلین وایي چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د تازه میوو لپاره د سړو خونو جوړولو کار نږدې کړی دی. د دغو خونو د صادراتو د پراختیا مسؤل میرزمان پوپل ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سړو خونو په جوړولو سره به د تازه میوو د خرابېدو مخه ونیول شي. د خبرونو پای
ازادي راډیو اوري. تیر کال په نړۍ کې مطبوعاتو ازادي د سیاسي جنایي او ډاره چوونکو عناصرو د فشار له امله دومره راولوېد چې په تیرو دولسو کلونو کې ساری نه لیدل کېږي. دا خبره د بشري حقونو د څارنې یو سازمان چې مرکزي دفتر یې په امریکا کې دی کړې ده. سلطان محمد سرور دلته په سټډیو کې سره دی او د دې څېړنیز راپور مهم ټکي به وړاندې کړي.
په واشنگتن کې د فریډم هاوس سازمان په خپل کلنی ریپورت کې چې نن یې خپور کړ وایي په رسنیو باندې تر ټولو زیات فشار په منځني ختیځ او ترکیه کې و، چیرته چې حکومتونو او وسلوالو ډلو خبریالان مجبورول چې بې طرفه پات نه شي او داسې فضا یې رامنځته کړې و چې خبریالان یې یا خپل کسان ګڼل یا خپل مخالفین. ریپورت وایي چې تیر کال د خبریالانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په سوریه کې وه. څوارلس خبریالان تیر کال په سوریه کې او درې نور سوری خبریالان په ترکیه کې ظاهرا د اسلامي دولت ډلې کسانو لخوا وژل شوي دي. د فریډم هاوس ریپورت زیاتوي چې د ترکیې حکومت پر رسنیو د فشار زیاتولو لپاره له واقعي او مجازي امنیتي ګواښونو کار اخیستی او د دغه هیواد جمهور رئیس رجب طیب اردوان په یو شمیر خبریالانو، ویبلاګ لیکونکو او د ټولنیزو رسنیو کار اخیستونکو باندې د سپکاوي تورونه هم لګولي دي. ریپورت روسیه د نویو دولتي تبلیغاتو یا پروپاګند مبتکر هیواد غنی چې د معلوماتو کنټرول یې په داخل کې ټینګ کړی او هلیځلې کوي چې په ګاونډیو هیوادونو لکه اوکراین، مولدووا او د بالټیک او منځنۍ آسیا په هیوادونو کې رسنۍ تر خپل تاثیر لاندې راولي. ایلن ایګیکیان د فریډم هاوس یو کارپوه آزادي رادیو ته داسې وویل:
مونږ ډیر داسې هیوادونه ولیدل چې له دغه نظر سره پلانجه کې دي چې له هغو مطالبو سره چې د خبرونو په څیر ښکاري خو کله ناکله سیاسي انګیزه لري څه وکړي. میرمن ایګیکیان زیاتوي چې دغسې وضعیت په لاتویا، لیتوانیا او مولدووا کې لیدل شوی دی. هغه وایي چې په ډیرو هیوادونو کې له پخوا راهیسې دا ستونزه لیدل کېږي چې دوی له یوې خوا غواړي د دغسې خبرونو د برید مخه ونیسي خو په عین وخت کې دا هم نه غواړي چې خود سانسوري رواج کړي. د فریډم هاوس په ریپورت کې راغلی دی چې د روسي حکومت د نن په هیواد کې د اوکراین څخه د ناسمو خبرونو د خپرولو د ماشين پاملرنه په سوریه کې پوځي مداخله ته چې د پوتین تر ټولو نوي بهرني اتلولي غني واړوله. ریپورت زیاتوي چې روسي چارواکي آنلاین ژورنالیزم چې په روسیه کې د بیان د ازادي لپاره کوچنۍ پاتې فضا ګڼل کېږي هم تر فشار لاندې ساتلې. د فریډم هاوس په ریپورت په 199 هیوادونو کې هیوادونو او سیمو کې د رسنیو ازادي ارزولې ده. په دغه ارزیابي کې رسنۍ یا آزادې یا جزئی آزادې یا غیر آزادې ګڼل شوې دي. د لسو هغو هیوادونو او سیمو څخه چې د ریپورت له مخې په رسنیو تر ټولو سخت قیودات لګول شوي 15 ته آزادي راډیو خپرونې لري. د کریمیا د ټاپو وزمې ترڅنګ دغه هیوادونه بیلاروس، ایران، ازبکستان او ترکمنستان دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونده اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو او ری هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. د سولې او جګړې په اړه د ولسمشر وروسته څرګندونو ته په پام سره د حکومت د اوسنۍ ستراتیژۍ په اړه مو یو تفصیلي راپور درلود خو وخت ورته پاتې نه شو. زموږ په نورو خبرونو کې اوریدلی شئ: وړاندې د مخکښو ښځو او د اساسي او بشري حقونو د پروګرامونو نوې لړۍ درته خبرو. خو په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه له یوې نوې پیښې مو خبرو. دا پیښه په فراه ولایت کې رامنځته شوې. د راپورونو له مخې د فراه ولایت په قلعهکا ولسوالۍ کې د مهتاب په نوم یوه نجلۍ په ډېره بېرحمانه ډول وژل شوې. دغه نجلۍ یوازې دوه لاسونه چې له تنې جدا شوي د سیمې د خلکو په مرسته موندل شوي دي. په دې اړه له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور راکوي.
کله لاسونه هم لاسونه غوڅوي او انسان خپل د لمړنیو پیړیو بیرحمۍ ته ستنیږي، څومره دردونکې به وي چې دواړه لاسونه دې کلک وتړي او د بنګړیو شرنګ ته دې هم هیڅ پام ونه کړي او د اوږو څخه دې دواړه لاسونه غوڅ کړي. د فراه ولایت قریکا ولسوالی د اوسیدونکو مهتاب کیسه ته دی هم دردون کیده او د ځین انسانانو واشګری په ګوته کوي. مهتاب دوه ورځې مخکې د فراه ولایت په قریکا ولسوالی کې خپل د کور څخه ورکه شوی و او تیر ورځ یوازې دوه لاسونه پیدا شوه. ګمان کیږي د مهتاب لاسونه دواړه د ورو څخه په زوره جدا شوی دی. د مهتاب پلار وایي لوری هغه وخت لا درکه شوی چې د ګاونډي کور ته لاړه. د هغې د پلار په خبره ډېره هڅه یې وکړه چې خپل لور پیدا کړي خو په هغه ورځ یې ونه موندله.
دختر ګم شي ما پل شدو مهتاب ګمه پلش ته رفت سرا مردکه صدا کرد مګوسه دختر تو موده دختر مرده.
د مهتاب د پلار په خبره یوه ورځ وروسته د بل کلي خلکو ورته خبر ورکړ چې د لور دوه لاسونه دي د تورو خارو لاندې په بل کلي کې پیدا شوی دی.
از دیگه خاری برمه زنگ دی خاری کش کرد مشرخ کش کرد اینا رو آورده بود زیر کرده بود اینا رو می خلمچرانو دیده بود خلمچرانو که دیده بود.
پا کم زایی کش ده مهتاب ده کورنه غیر اطول شوی مرس ده مرکی اجازه نرکول کیجی او حتی پا دی منز که ده ولایتی شو رازین وکیلان هم مداخله کوی. ده فراه ولایت ده جنایی جرایی معامل عبد الرقیب صافی وایی جده قضیه پا کلک سیده او طول مجرمین به ده قانون منگولو تا وسپاری. پا دی ورستوی که ده لمره فجه وجنه ده چی تر سر کیجی.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست د اساسی او بشری حقوق یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست
ډیر مننه زم په خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکې.
ډیر مننه. اصلا د دې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې باید مبارزه وکړي. خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بېګناه کسان خوندیتوب ولري د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قیل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. د دې په خاطر چې بېګناه کس تر عدل تعقیب لاندې ونیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګولو ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس سنوالي او محکمه دا درې وړه ارګانونه مکلف دي چې د جزایي اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شکه هو د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون د عمومي مادې سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونو ته درناوی ولري.
ډېره مننه. احمد زی صاحب د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نیسی دی په دې باندې اوپیږي چې پولیس یا د امنیت کارکوونکی دی په د کوم جرمی عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکوونکی مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نیسی ورته دلیل وایي چې د په سبب دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونو نه دی باید مسؤلیت ولري دی. یعنی اذن یو نه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وی باید دیونی ورشي. یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونه لري دا شخص باید ونه نیول شي. کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق له منځه وړي. بل حقیقت دا چې کله که پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا د شه د سنوالي کې تر تحقیق لاندې د دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تعقیش سبب وګرځي. یعنې که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کېږي، د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه، باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولو که چا ډېر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبیني شوي دي، باید په هغه یې محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې پخپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنې دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس د یو جرم په تور نیول کېږي، کشفی ارگان نه که پولیسی کسانوالی دا مکلفیت لیده چه کورنه پا گیدن که که ایده بخاطر چه پا کورنه که اغا آرامش دو کورنه لمن زدی لینی بی که چه ده او کس ده او کورنه او غره ده پولیس لخوانه نیمول که گیدی امنیت لخوانه مکلفیت ده پولیس او ده سانوالی پا مجموع که ده طول و کشفی ارگانو اغا دن داده ده چه باید ده کورنه پا گیدن که که کلا چه او شخص ده او جرم پا تور نیمول که گی پولیس او سانوالی مکلفیت لیده چه ده اغا طول خبری واوری، ده دلائل واوری، ده اغا یعنی ده دا زمینه مسایده شي چې دغه په آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی د ته محدودیت وځ نه کی چې د باندې باندې ولګي چې دای سکوت وکړي، اسناد وړاندې کړي، د خپل د بیګونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کړي. مثلا یو کس باندې یو تور لګیږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یاستن، په یو بل ولایت یو چا سره وي، په یو رسمي دنده کې وي. د ته دا زمینه مسایده شي چې باید دای ثابت کړي چې دای په دغه ورځ چې دغه جرمي پیښه شوې ده، دا اسناد په کابل کې فرضاً په کابل کې دای نه و. دای یعنی اسناد وړاندې کېدل، د شواهد او دغه زمينه مسایل چې دای د خپل د بیګونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجوز موجودیت من سره نشي کومول ایران شي او سنوالي او د کشورګانو باید په پرخت نه بند ده وولي. د سکوت د استفادې نه حقوقي، یعنی په دې باندې مجبور نشي چې دای په جبر سره دای اعتراف دی او کیه بیان وکړي. اته سره چې د پولیسو لخوا نه نیول کیږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي، دای حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دای د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي، یعنی برخمن ده. دا د سنوال مکلفیت ده چې د الزام دلایل، د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي، تنه اقرار د نیونکی کس، یعنی د مضمون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای. نو بناً اقو سکوت باید درناوی وشي. که چیرې یو کس چې نیول کېږي مضمون یا تورن کس دغه سیمې د مروج ژبې سره بلدتیا ونه لري، مثلا یو خارجي کس دلته کابل کې راځي او دی په پښتو په دري باندې نه پوهېږي او دای د پولیس لخوا نیول کېږي، دای حق د دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیسو ته، کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کړي، حق د دې لري چې دای باید ترجمان استخدام کړي. ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کړي. د ترجمان استخدامېدل هم یو حق ده، هغه مواردو کې چې د ژبو توپیر موجود وي. بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري. یعنی هر کس چې نیول کېږي، په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کېږي، د وینه د شوبونه، یعنی په هغه شیبو کې چې دای نیول کېږي، د هغه وخت نه تر هغه تاریخه پورې چې دای د محکمې په نهایي حکم باندې محکومېږي، دای حق لري چې د خپل د دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري. بله مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي. یو کس چې کله نیول کېږي د پولیسو لخوا نه، او بالاخره پولیس بیا سپاري سنوالي ته، سنوالي تحقیق کوي، په دې باندې بیا دلایل راټولوي. کله چې د الزام دلایل راټول کړل، اثبات دلایل، او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه، جزا یې وخته، نو په محکمه کې باید د دې شخص محکمه باید علني وي. بل مسله دا ده چې که چیرې یو کس نیول کېږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه، او دی په دې پوهېږي چې سنوال ورسره شخصي عناد لري، قاضي ورسره شخصي عناد لري، دی یا دغه وکیل مدافع چې ده استخدام کړی ده، دا وکیل مدافع د ده په خلاف عمدن د ده په ضرر عمل کوي، دای کواشی چه حق دیدیلی چه در رد دیدی پا خاطر کل چه قضایی جلسات دایدی گی پا اول مرحلی که رئیس جلسی قضایی توران کس نوایی چه تا پا دقیق ترکیب دا آیت قضایی او دقیق سانوال بندی قنات لری کنی لری که اونه لری دای قضایی آیت تبدیلی گی دوسیا بل قضایی آیت ورکول که گی دی پا خاطر چه دستر شخصی برخورد و نیشی باید قانون پا چوکار که دستر عمل وشی نو دقیق مسائل چه پا قانون که راغلی دی او دا د پولیسو او د سنوالی او د محکمی دنده ده چه طول حق اکونه چه د جزایی اجراتو د قانون پا اوم ماده که د مزنونینو او متهمینو ته پیش بینی شوی دی دا د کشف او د تحقیق پا پروسه که دا باید په نظر که موسی
قدر من اوریدون که اوز همرازو ایویلند وقفه تا خبروانه ادامه لری
جوان
تری کسا پولیس و جلسوی دی تکار و فرشتیان ها با که تکار مریض را غیر
آزادی
خزین نه پسر اجازه نوار که چه دویتن باشی تسکره و خیلی
دلانه فیصله و منگولا وقت در شدی
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون په ځمکه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا پکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
او باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست لپاره
فکر چې محکمې له خوا ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلست احمد زئی صاحب د ورستی بشتونی پتوګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي اگر اتسوی دي
کدا چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورن کسانو موقف په مقایسه شپږ او کال مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه وی توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفی او تحقیق ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم اگر سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوی اوس نه ولی اوسم د مشخص عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کادری معقول د سیاست نشتون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشتون لامل اوسم په منګا ستونزې وینو لکه په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په هلته دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډېرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورنو او کسانو دا ده چې د قانون په هغه ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالی او محکمې او پولیسو ته وخت ټاکلی باید په هغه ټاکلي وخت کې دا محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په عادي اعظمي دوه نیم میاشتې د جنایاتو په دوسیه کې سنوالی سلط لري تمدیدو سره او څلور میاشتې هم دریګون کې محکمې ابتدایه او استناف ستره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضیان کلونه پې تېر شوي دي ولې د دوی سرنوشت لا ټاکل شوی نه ده زه هیله من یم د یو بشري حقونو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کړنې نور هم د افغانستان نافذو قوانینو سره سمون پیدا کړي تر څو په عدلي او قضایي ارګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې بېګناه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي
قدر مون اوریدونکو دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو مالسه
مخکخې خزي
په هیما په پل په کندهار ښار کې د عینو مینې په نوم د یوې لیسې مدیره ده هغې 15 کاله مخکې د نوي نظام په راتګ سره په کندهار کې د لومړنۍ ښځینه مدیرې په توګه کار پیل کړ په هیما په پل 45 کاله مخکې د کندهار ښار په دوه مناحیې کې زیږېدلې نوموړي تر 12 ټولګۍ پورې د کندهار په زینب او زرغونانه په لیسې کې زده کړې کړې وروسته کابل ته تللې فهیمې په کابل کې لومړی په زمان خان لیسې کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه او وروسته یې د پوهنتون په کچه زده کړې پیل کړې فهیمه پوپل د وخت د حالاتو د خرابېدو سره د هیواد بهر مهاجره سوه او تر څو کلونو مهاجرت وروسته بیرته کندهار ته ستنه سوه او په خپل کور کې انجونو ته زده کړې شروع کړې. هغه وخت چې د طالبانو نظام او د ښځو پر زده کړو بندیز لګول شوی و، خو فهیمې پپل له دغه ډول بندیز سره سره خپل کار ته دوام ورکړ. د طالبانو تر تاګ وروسته د نوي نظام پر راتګ سره فهیمه په کندهار کې لومړنۍ ښځه وه چې د عینو په نوم د یوې لیسې د مدیرې په توګه یې کار پیل کړ. نوموړې د دندې د پیل څخه تر اوسه په کورونو ګرځي او انجونې زده کړې ته هڅوي. د فهیمې پپل سره مو د دې د یاد سوو او نورو فعالیتونو په اړه د مخکښو ښځو په پروګرام کې مرکه کړې. فهیمې پپل، د ازادي راډیو د مخکښو ښځو پروګرام ته ښه راغلاست.
شکر ژوندی اوسه.
مخکې تر دې چې تاسې د دې نوي نظام په راتلو سره د یوې لومړنۍ ښځینه مدیرې په توګه کار پیل کړي، ویل کېږي چې د طالبانو په نظام کې مو هم دلته په کندهار کې په کور کې انجونو ته زده کړې ورکولې.
تقریبا تر شلو نفر پورې، اتلس شلو نفر پورې کې رسېدل. انجینې هلکان ما قرآن شریف درس ورکوي، او په څنګ کې مې ریاضي مضمون هم درس ورکوي، پښتو هم درس ورکوي شاګردانو ته، چې هغه د اووه کالو څخه بیا تر دولسو کال پورې دغه سن کې و.
څرنګه تاسې هغه وخت چې د انجونو پر زده کړو باندې بندیز لګېدلی و، څرنګه توانېدلاست چې په دغسې یو پروګرام کې انجونې خپل کور ته راوغواړي او هغو ته زده کړې ورکړي؟
چې قرآن شریف درس ورکوي، د کورونا د نږدې کورونا بیا خبر وه چې زه دوی بل معلم صاحب نوم خبر ځای اکثر خپل اولادونه راوسته، او د قرآن شریف دپاره ګرد رالېږل. د هغه په څنګ کې بیا اکثره فامیلونه بیا خوشحاله او په دې چون قرآن شریف هم وایي باید بل پښتو درس هم سره ووایي ریاضي، او نوم هم هغه کار کوي چې هم پښتو درس وایم ریاضي ورسره کول، هم یې قرآن شریف درس وایي.
د نظام په بدلېدو سره تاسې په کندهار کې د لومړنۍ ښځینه مدیرې په توګه کار پیل کړ، هغه وخت د اوس حالت سره څنګه پرتله کوي؟
ډېر فرق دی. هغه حالت زه به کیسه ته کوم چې اول دوار د مدیریت پیسې مدیریه پیسې معرفي سوم، دا عینو نسیب ته دلته په ګرد اتا کې مو یو کوچنی چوکۍ یوه چوکۍ درلوده، او یو نسیب په پلاستیکي پرچه وارو په اداره کې چې په او بل د اته تور تختې نه وي چې دروازه معلم به دروازه پیش کړه، دروازه پر شا به شاګرد ته شنه نشته کول. اوس بیخي ډېر په مخ لاړ، ډېر مجهز لابراتوار سه، اوس مجهز کتابخانه سه، هغه وخت او استادان، هغه وخت استادانو ظرفیتونه نه وو. اکثر ما د نم سم شاګرد بیرته شاګرد بیرته د معلم پیسې مقرر کړې، ولې مجبوریت نه وو. اوس بیخي فعلاً بیخي خوشاله، بیخي راځم په کندهار کې اکثرت لیسانس استادان دي، 14 پاس دي، 12 پاس بیخي په هر مکتب کې لږ دي. دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی، موږ ته خصوصا د اونا سبقه چې موږ دوه شاګردان استادان مسلکي پیدا کړلې، چې هغه د لیسانس په کچه د 14 پاس په کچه درس ویلي.
د عینو لیسې څخه، هغه لیسه چې تاسو دلته پکې مدیر یاست، د دې لیسې څخه په تیرو ډېر لسو څوارلس کلونو کې پلسکونه داسې نجونې فارغ شوې چې هغوی اوس یا ډاکټرانې دي، یا قابلګانې دي، یا نورې دندې لري. د هغوی سره ستاسو تماس ته هغوی کله کله پوښتنه کوي؟
بلې، د هغو سره په تماس کې هر وخت ټلیفون کوي، او ډېر خوشحاله دي د خپل زده کړو څخه چې دولسم پورې وایي، ځکه چې دلته ډېر د شروع څخه یو ما دغه کار وکړي چې هر استاد ما د استاد پیسې نه مقرر نه موافقه مې نه کول، څو چې ما نه وپېژندل، څو چې د هغې تحصیلي درجه ما ته نه معلومه، داسې د ریاست خوا به معرفي کړه ما نه منل. نو هغه استادان پسې داسې ګلچین مې ټولول، یو څوک چې به مې پېژندل هغه مې تشویق کول چې راسئ. اوس پیلن دوه استادان په دام چې درته چې لري چې هغه د پانتون استاد دي، اما همکاري سره کوي، راځي دلته شاګردان ته درس ورکوي. نو دغه شاګردان چې فارغ شوي دي، او دا په دې زه افتخار کوم چې دغه شاګردان مې جمعیت ته تقدیم کړي دي، چې هغه اوس پیلن اول نمره او دوه نمره چې په شریعت فاکولټي فارغ شوي دي، پیلن استادي وظیفه اجرا کوي، یا په طب کې ملالۍ پانتون کې چې خپله دولتي طب کې دي، چې هغه اول او دوهم درېم په تقریبا په شپږ نیمې محصلینو کې دوی اول او دوهم درجه اخلي. نو دا زما لپاره بېخي د افتخار ځای دی، او دوی سره هر وخت په تماس کې یم، او دغه تماس لرم.
داسې ویل کېږي چې تاسې کور په کور ګرځئ او نجونې هڅوئ چې زده کړې وکړي، دا کار څنګه کوي؟
اکثره د دوستانو کورو ته چې ځو، یا داسې نږدې همسایګانو ته ورغلی یم، په بعضې محفلو کې، په بعض ځای کې زما خوندې مې تشویق کړي دغه ته چې خپل اولادونه مکتب ته راولېږي او دوی درس وایي. نو دوی سره خبر کړو مکتب هغه فائدې ورته وایي، د تاسې د بېسوادۍ و د باسوادۍ باره خبر کړو چې څوک چې بېسوادۍ څنګه، هغه څوک چې باسواد سي، هغه نه دا چې یوازې حتمن کار وکړي د باندې د کورنۍ چارو کې، هغه په درد خوري که واده سي، د سګنۍ په کور کې دوی په درد خوري چې تحصیل یې کړي، د اولادو په روزنه کې دوی ښه په درد خوري، چند دوی چې باسواده باندې هغه ښه کولی شي ښه اولادونه تربیه کړي.
ولې سیاست نه یاست راغلي؟ کېدای سي په دې ديارلسو څوارلس کلو کې، البته په دانیو نظام کې تاسو ته دا امکانات هم برابر شوي وي،
چې واقعیت ورته د سیاست سره مې علاقه نه وه، ګرچې په شروع کې ډېر یعنې بیخي څو دوستانو چې پارلمان ته ځان کاندید کړه، بیا د ولایت شورا او دغه شیانو علاقه نه ده، صرف زما د معلمۍ سره علاقه وه چې وغواړم چې د وطن اولادونه په ښه کم وروزم.
د کندهار بهر کېدای سي د ځینو خلکو لپاره دا یو سوال وي چې په کندهار کې د ښځو لپاره کار کول څرنګه دي، تاسې خپله تجربه څنګه وایاست؟
چون محیط دی دغه محیط بعضې وخت دغسې دی چې اوس په حساب هغه د پخوا رسم و رواج اوس داسې دي چې بیخي دغه په اسلام کې داخل شوي دي، یعنې د اسلام یو جز یې بولي چې دا ګناه لري چې ښځه ووځي یا ښځه کار وکړي، حتی دا مې اورېدلي وایي کلام چې ښځه په لاس کې ونیسي ناروا دي، په داسې حال کې چې خدای تعالی په ښځو په نامه یو ځای علم فرض کړی دي. دا د محیط دغسې محیط دی چې دغسې شرایط دي چې ښځه باید د نارینه سره څنګ په څنګ کار وکړي. پتالم ویلی چې باید شزونه د وړ علم کې چې علم کې باید علم د نور په درد وخري، نور وکول چې نور ته د علم ور انتقال کی ضرور دي چې باید شزام درس وای.
د ورسی پښتنې په توګه هله مو څه ده؟
هله مدا چې زمور اول په وطن کې سول راس امنیت راس د خیر او بل مدا غیلا ده چې زمور د وطن ټول خوندې لکورونه ورون سره څنګه پر څنګه کار وکي، او هغه ټوله نه بېسواده هېڅ ونه لرو، ټوله وطن کې مو ټوله خوندې باسواده یي، او کولی شي چې خپل وطن شي پخپاله.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو